پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری مجلې ته خرغلست درنو اوریدونکو زه احمد تکل په دینیم ساته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو او تحولاتو په اړه ل خبرونو راپورونو او مرکو سره ل تاسو سره يم. قدر من اوریدونکو نن د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. د هغې پروژې د رغونې کار نن پیل شو، پیلیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پلان شوې وه. دا مسله څیړو په نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي بهرني جنګیالي او افغان طالبان په تروریستي فعالیتونو کې له یو بل سره همکاري کوي. نور راپورونه هم لرو، خو دا خپرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته په خبرونو پیلیږي. خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې په مرسته به افغانستان یوه پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل سوی والی وایي چې هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. د سوریې الوتکو د 15 ورځې لپاره په غوطه کې بمباري کړې ده. افغان ولسمشر وایي د ټاپي په پروژې سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. محمد اشرف غني دا څرګندونې د ټاپي پروژې په مناسبت هغو مراسمو کې وکړې چې نن سهار د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوې وه، او د هغه تر څنګ د ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون کړی وو. افغان ولسمشر دغه راز ویل چې په دغه پروژه کې شکیلو څلور وړو هیوادونو دا درکړې چې اقتصاد یو مهم عنصر دی. موږ هم نن په ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ کښېښود چې د راتلونکي نسل لپاره دا ډاډ ورکوي چې دغه لیدلوری به پر بېوزلۍ، بېکارۍ او افراطیت برلاسی سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلله، او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ټاکل سوي نن ماپښین د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار په هرات کې رسمن پرانستل سي، چې د څلور واړه چارواکي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. افغان چارواکو د دغې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی دی. وسلوالو طالبانو هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ټاپي پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي. ټاپي نلي کبه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژۍ ته اړتیا لري ولېږدوي. افغان چارواکي وایي چې د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لېږدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سب اسټېشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. تفصیل په همدې خبرونه کې. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچ یاماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلی یاماموتو اجرایی رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریا ترسره سي. ولسمشر محمد اشرف غني وړم ورځ وویل د کابل د پروسې د دویمې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. ټاکل سوې دغه غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د روانې میاشتې پر 28مه نېټه جوړه سي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل سوی والی وایي هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سیدی د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترین کوټ کې یوې غونډې ته دا څرګندونې وکړې.
زه دلته زه د سولې د پیغام سره راغلی یم. کوشش به کوو چې د روزګان څخه د امن کور جوړ کړو. بامه خبره مې د امنیتي ارګانونو وضعیت سمول دي. د مخدره موادو او د کوکنارو د کرنې سره په کلکه مبارزه کول. پنځمه خبره په اداره کې اصلاحات راوستل دي. شپږمه خبره مې د مکاتبو د وضعیت ډېر د تشویش وړ دی. موږ باید معرف ته توجه وکړو.
د اوروزګان لپاره نوې ټاکل سوی والی دا څرګندونی په داسال کې کوي چې د اوروزګان د مرکز په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات زیات سوي دي. په داسال کې چې ملګری ملتونو په سوریه کې د اوربند عملی کېدو غوښتنه کړې، د سوریه دولتي الوتکو پروند پنځمې پرله پسې ورځې لپاره په ختیز شرغوته کې هوایي حمله وکړې. له دې سره پر یو وخت دولتي ځواکونو پر غوته شر چې د وسلوالو یاغینو کلک سنگر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګری ملتونو د دې بمبارۍ د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګری ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي پانوس ماومیدز پرون ویل چې په دې بمبارۍ کې چې له یک شنبې ورځې راهیسې روانې دي، تر دې دمه 370 کسان وژل سوي او 1500 نه زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د 1.5 ورځو په مخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وکړې. ترکیه د هالند د پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه یا ګڼ وژنه یا جنوسایډ بللې، خو ارمنستان هغه ستایلې ده. د هالند د پارلمان ولسی جرګې په قاطع اکثریت په هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 میلادي کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دغه ډلهییزه وژنه په رسمیت پیژني. د پارلمان ویاندې خدایجه عریب پرون ویل چې دا پریکړه لیک د درویو مخالف رایو په وړاندې په 1224 موافق رایو تصویب سو. وکیلانو دغه راز په یوه جلا پریکړه لیک کې پر روانه اپریل میاشت کې د ارمنستان پلازمینې ایروان ته د حکومت د یوه استازي د استولو غوښتنه هم وکړه. څولو چارواکو سره د دې وژنې په مناسبت د یاد غونډې د جوړولو په اړه خبرې وکړې.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د رغونې چارې نن په هرات کې پرانیستل کیږي. د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه به په یو جلا راپور کې معلومات درکړو.
بنه یوازې انرژي برخه کې مونږه ګټه ترلاسه کړو، بلکې به موږ وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړو.
د ټاپي د پروژې د پرانیستو د مراسمو لومړۍ برخه نن د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر په ګډون جوړ شول. په نور موضوعاتو کې، د بشري حقونو مدافع ټولنو په افغانستان کې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه ښودلې او د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي چې بهرني جنګیالي او افغان طالبان په تروریستي فعالیتونو کې له یو بل سره همکاري کوي. په پای کې د زهرو کاروان خبرونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا شیبه تاسو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږ یست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې زیاته برخه د ټاپي د پروژې د پرانیستو مسلې ته ځانګړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن وویل د ټاپي د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته له مرکزي او جنوبي آسیا سره افغانستان به د هیواد وي چې مرکزي آسیا او جنوبي آسیا سره نښلوي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن سهار د ټاپي د پروژې په مناسبت په هغو مراسمو کې وکړې چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوي وو او پر د سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون کړی و. ولسمشر اشرف غنی همدارز وویل چې دا پروژه کې ښکېلو څلورو وړو هیوادونو دا درک کړي چې اقتصاد یو مهم عنصر دی او افغانستان هم ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ ښایي چې راتلونکي نسل ته دا ډاډ ورکوي چې دا لیدلوری به پر بېوزلۍ، بیکاری او افراطیت برلاسی شي. خو د دې مسلې په اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل له پرس کلب یا مطبوعاتي دفتر څخه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. بلې اکرام صاحب، که زما آواز اوري، د ټاپي د پروژې د پرانیستو مراسم چیرته کوم ځای ته ورسېدل؟
ډیره زیاته مننه تکل ستاسو سلام اوریدونکو ته سلام لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړه د ټاپي پروژې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د پرانستو مراسم به لږ تر لږه یو ساعت وروسته د هرات په ولایت کې پیلېږي. له دې نه وړاندې د افغانستان په خاوره کې په سرحدي سیمه کې چې سلیم چشمه نومېږي په دغه کې په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې د اختتامیه پروګرام جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې په ټاپي پروژه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له ټولو چارواکو برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې پروګرام کې د وینا پر مهال باندې وویل چې ټاپي پروژې وښوده چې افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هندوستان اقتصاد ته د یو عمده بحث په سترګه باندې ګوري. د هیله وښوده چې راتلونکی نسل به باور خپل کړي چې موږ د یو ستر لیدلوري بنسټ کېښود او دا لیدلوری کولی شي چې پر بېوزلۍ، افراطیت او بېکارۍ برلاسی شي. ښاغلي غني دا هم وویل چې افغانستان د نخلېدو سیاست لري، نه د بېلوالي سیاست. نوموړي وویل چې دا مهال له یوې پېړۍ جلاوالي وروسته جنوبي اسیا د افغانستان له لارې له مرکزي اسیا سره تړل کېږي. غني زیاته کړه دا هم وویل چې نن د جنوبي اسیا سترګې شمال او مرکزي اسیا ته دي او افغانستان د نخلېدو یوه نقطه ده. ښاغلي غني د خبرو په پای کې د ترکمنستان له مسؤلینو او خلکو نه مننه وکړه چې شپه ورځې کار وکړ او د ټاپي پروژې ته یې عملي بڼه ورکړه. لکه څنګه چې ما مخکې وویل په دغه مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربانکلی بردی محمدوف هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ترکمنستان تیار دی چې په سیمه کې دغه ډول نورې سترې اقتصادي پروژې هم پلي کړي. ښاغلي محمدوف وویل چې د ټاپي پروژې عملي کېدو وښوده چې موږ له یو بل سره اړیکې پراخه کړې دي او له دې نه وروسته به راشه درشه ډېره شي د دې هېوادونو ترمنځ. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې ټاپي یو حیاتي پروژه ده چې د سیمې او پاکستان لپاره ستر اقتصادي ارزښت لري او د اقتصادي پراختیا ضمانت دی. د دې تر څنګ په بهرنۍ اړیکو کې د هند دولت وزیر جاوید اکبر په دغه غونډه کې هم خبرې د ټاپي پروژې د سیمې د هېوادونو لپاره مهمه اقتصادي پروژه یاده کړه. وویل چې د دې پروژې عملي کېدل د سیمې د امنیت او د ثبات ضمانت هم ورکوي. هغه وویل چې هند ژمن دی چې دغه ډول اقتصادي همکاري به لا پسې زیاته شي او هندوستان غواړي چې دا کار وشي. دوهمه برخه د دې غونډې به یوه نیمه بجه پیل کېږي او دا به افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل مراسم دي.
بلې تکل شه ډېر زیات مننه کوم. مفصل معلوماتو قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د ټاپي پروژې د پرانستو په اړه د کابل مطبوعاتي مرکز څخه معلومات راکول. د وخت د مسپخین د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي او ټاکل شوی چې د پروژې د ټاپي د پروژې د پرانستو مراسم د افغانستان په خوره کې البته د دې پروژې د غځونې د چارو د پرانستو مراسم نن په یوونی مبجه په هرات کې رسمان پرانستل شي چې د افغانستان ولسمشر، د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د ازادي رادیو د نن په خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور تفصیلي معلومات هم درکړو. د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې د دې پروژې اقتصادي او سیاسي او ټولنیزو ګټو ته کتنه وکړو. خدا شه به په همدې مسله کې به هم پاتې کیږو. یو مرکه لرو لکه څنګه چې واموریدل په پام کې ده چې د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یو غونډه کې رسمن پرانستل شي. ټاپي نلیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاله پاکستان او هند ته چې دواړه انرژي ته ډیره زیاته ارتیا لري ولیکدوي. افغان چارواکي هله مندي چې د دې پروژې ل عملی کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او د زرګونه افغانانو لپاره کاری فرصتونه برابر شي. خدا مهمه پښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې دا پروژه له سیاسي او امنیتی پلوه څومره عملی ده. په دې اړه مې په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری راته وویل چې دای په دې باور دی چې په ټاپي کې شامل هیوادونه د دې پروژې عملي کېدو ته پوره چمتووالی لري.
ان کو دې د څو د ځکه اوس د تر هرات پورې تر افغانستان پورې را رسیدلې ده او د افغانستان نه به غږیږي. جنوبی آسیا بل خصوص هندستان او پاکستان انرژي ته ډیر ضرورت لري او هغه هم غواړي چې دا پروژه تطبیق شي او مخکې لاړ شي. ترکمنستان هم غواړي چې د خپل منابعو نه فائدہ واخلي، خپل اقتصاد قوي کړي او د دې چې کوم انرژي لري دا جنوبی آسیا ته ورسي. نو کوبر ټول هیوادونه هم هندستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مخته لاړ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه کوثری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري، خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه ته چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو هغه خپل اهداف په افغانستان کې خو په عین وخت په دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نه ستیدا کې. دا د پاکستان یو مهم هدف همیشه دی دا استدلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راځي سوې ده چې دا پروژه تر هندستان پورې ورسیږي. دویمه خبره دلته دا ده چې که چېرې دا پروژه مخکې لاړ شي افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري او په عین وخت کې پاکستان به په هندستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي قوت ده چې دغو مختلفو هیوادونو ته ورکړ کیږي. خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اند یم چې دې ته مجبور نه کړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري هغه نه لاس واخلي.
بله، ستاسو تصور څه دی چې اولین اقدام یا اعلان د طالبانو یا غ دریز به د دوی څه وي پس له دې چې د ټاپي پر پروژه باندې کار پیل کیږي؟ البته دې ته په پام سره چې د طالبانو یوې ډلې له دې پروژې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، فکر کوي چې دا د طالبانو د اصلي ډلې عکس العمل به څه وي او عملاً به دوی څه وکړي؟
هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي بل عموم د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري، خو په عین وخت کې د ټاپي پروژې نه بل شکل فایده اخلي. مثلا کوم ولایتونو نه چې دا ټاپي پروژه تیریږي، کندهار ده، هلمند ده، نیمروز ده، د خپل مالي امکاناتو لپاره دینه د پروژې نه ګټه اخلي او مخکې بځي.
او په خیر څه ډول ګټه به اخلي لدینه هغه په مالی برخه کې چې تاسو وایي؟
کوم ساحې چې ټاپي پروژه تیریږي هلته طالبان قدرت لري، هغه په ساحو کې به طالبان خپل امتیازات لکه خپل امتیازات بلري. کاغه جامع جهانی ده، کاغه د غسلولو وطن دي، په خصوص د افغانستان دولت دي وایي چې زموږ سره هیڅ دي دغه پر اساس باندې څنګه دا پروژه د تپریدو. طالبان غواړي عوام متعزن په هیڅ یو سیاسي حرکت وخی چې موږ غواړو د افغانستان اقتصادي پرمختګ وشي، په افغانستان کې ثبات او امن راشي. زه په دې اند یم چې طالبان به دا کار کوي. البته
کوثری صاحب، له طالبانو پرته نورې ډلې هم شته، مثلا بهرني جنگیالي دي په افغانستان کې، دوی به فکر کوي چې اجازه ورکړي د ټپي د پروژې عملي کېدو ته؟
دا غلي په افغانستان کې او په پاکستان کې هم کېدای شي د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خطر وي. مثلا په افغانستان کې موږ داعش لرو، په بلوچستان کې د بلوچو آزاد خواه بعضی ګروپونه موږ لرو چې د فعالیت کې دی، چې څنګه د ګوادر او د سپاک خطر د همداسې کېدای شي ټاپي ته هم خطر وي. په افغانستان کې د آسیا مرکزي مختلف ګروپونه دي چې دلته فعالیت کوي. دغه ګروپونه داعش سره دي. مثلا بعضی د آسیا مرکزي ګروپونه دي چې هغه آزادانه فعالیت کوي. دوی د افغانستان تر ډیره حده پورې هم په شمال کې هم په جنوب کې کېدای شي د دغه پروژې لپاره امنیتي خنډ جوړ شي. دغه هغه مرکزی آسیا کړي دي چې داعش سره یو ځای دي، هغه مرکزی آسیا کړي دي چې اسلامي ازبکستان اسلامي حرکت قانون ده چې دغه حده پورې په افغانستان کې آزادانه فعالیت کوي. دوی به دغه پروژې لپاره یو امنیتي خنډ وي.
په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری ول آزادې رادیو سره په خبرو کې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، او د شپه تازه خبر لرو. لهرات د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر د شپه د ټلیفون په لیکه را سره ده، او د ټپی د پروژې د پرانیستو د مراسمو په اړه ورستی جزئیات راکوي. صابر صاحب، ولسمشر او بهرني میلمانه هرات ښار ته را رسیدلې دي؟
بله، لازم محمد اشرف کنی به چمور از ترمنستان وارد ولایت هرات شد. دقایق قبل وارد از سالون مولانا جلال الدین محمد بلخی، جایی که قرار پروژه تاپی و همچنان پروژه فایبر نوری، پروژه تاپ و حتی آن هرات ترمنستان به جای افتتاح بشه، وارد این سالون شده و قراره که به دنبال آمدگی مسئولین ارشد کشوران عضو تاپی نیز وارد تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی بشن. بر اساس اطلاعاتی که تازه به دست ما رسیده از سوی مطبوعات ارگ ریاست جمهوری و همچنان اداره محلی هرات، آقای کنین بین ساعت 1 تا 2 این مراسم به صورت پروژه به صورت رسمی افتتاح میکنه و استیشن گاز که در مسیر ولسوالی گذشت مشخص شده، این از طریق آنلاین از داخل تالار مراجلادین محمد بلخی افتتاح خواهد کرد.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر و لهرات ښار څخه راپور راکو، او ویل چې ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان، ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د پاکستان صدر اعظم، شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ام جی اکبر هرات ښار ته را رسیدلی دي، او د شپه دوی د مولانا جلال الدین محمد بلخی په سالون کې دي، او د ټپی د ګاز د نلیکې الحاقیه پروژې چې د برېښنا سب سټېشنونه دي پکې، او د نوري فایبر پروژه ده، او همداراز ځینې نورې پروژې دي. دوی غواړي چې افتتاحی کی، او نن وروسته د ماسپښین په 1:30 بجې به د ټپی لویه او مهمه پروژه رسمان پرانستل شي. او اوس د دې ټپی د پروژې اهمیت ته کتنه کوو. ټپی پروژه یا د ګاز د لیکت نلیکه درویشت کاله وروسته بالاخره د افغانستان خاورې ته راورسېده. د افغانستان حکومت باور لري چې دا پروژه د ګڼو اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو په همپالنه کې هم له ځانګړي اهمیت څخه برخمنه ده. یوسف خان زدران د دې پروژې د تاریخچه او اقتصادي ګټو په اړه دا تفصیلی راپور برابر کړی.
ټاپی هغه سیمه ایزه پروژه ده چې د افغانستان د اقتصادي و برخه ورسره تړل کیږي. د دغه پروژې لګټو سره ډیر امیدونه تړل شوي، خو کلونو انتظار وروسته عملی کارونه د جمعې په ورځ د فبروري میاشتې په 23 نیټه په هرات کې پیلېږي. افغان حکومت وایي دا پروژه د سیمه ایزې همپالنې سبب ګرځي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ مطمئن یو چې د ټاپی پروژې او د دې ډول نورو سیمه ایزو لویو پروژو تطبیق و کمک وکوي تر څو د توریزم سره د مبارزې په برخه کې، د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې، او همدارنګه د جرمي اقتصاد په مخنیوي کې مثبت تمام شي. او دا یو نیک پال دی چې د دې سره به څخت د اجماع پر رامنځته کېدو کې یو بل ګام هم موږ کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پروژه به په سیمه کې د تقابل سیاست ته د تحمل د سیاست لوری ورکړي. ټاپی له 1300 کیلومترو څخه اوږده نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته لیږدوي. د دغې پایپ لاین شاوخوا 250 کیلومتره د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغانستان به له دې درکه هر کال له 400 څخه تر $500 میلیون پورې د ترانزیټ حق او 500 متر مکب گاز تر لاسه کړي. په دغه پروژه شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت راځي چې ډېره برخه ترکمنستان پرې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال دفتر په یوه مقاله کې لیکلي، د ټاپي پروژې لومړنۍ طرحه د 1990 لسیزې په لومړیو کې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت له سقوط وروسته د یونیکال په نوم د یو امریکایي شرکت لخوا طرحه شوه، خو د ارجنټاین د دولت په ملاتړ د دغه هیواد بریداس شرکت بیا وروسته یونیکال شرکت په شا کړ. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان له امریکایي چارواکو سره هڅې پیل کړې چې د دغه پایپ لاین د امنیت په خاطر طالبان هم په پروژه کې شامل کړي، خو په 2000 لومړی کال کې د سپتمبر 11 پیښې او د طالبانو رژیم نسکورېدو دا پروژه عملاً ودروله. له نسبتا اوږد ځنډ وروسته بیا په 2015 میلادي کال کې د دغه پروژې په محوریت له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په منظور په نوي ډلي کې له شلو څخه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یوه غونډه جوړه شوه. د ټاپي لومړنۍ موافقه لیک په 2010 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان لخوا لاسلیک شو. د دغه پروژې د اجرا قرارداد هم په 2015 میلادي کال کې د څلورو واړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شو او بالاخره یې چارې په 2018 میلادي کال کې پیل شوې. اوس اټکل دا دی چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به د دغه پایپ څخه د ګازو لیک پیل شي. د معلوماتو له مخې ترکمنستان په نړۍ کې د ګازو د سرچینو له مخې څلورم ستر هیواد دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز مسجدی وایي چې دا پروژه افغانستان په یو ترانزیټي څلور لارې بدلوي چې د هیواد اقتصادي ودې لپاره خورا مهم ګام دی. دی وایي موږ د هغې اندازې ګاز څخه چې د افغانستان برخه ده د صنعت او فابریکو په برخه کې چې انرژي ته اړتیا لري استفاده کوو، او دا طبیعي ده چې دا کار د افغانستان په اقتصادي ودې او صنعت پورې اړه لري.
وایي طبیعي است که متاثرات مثبت خود سر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
لدی سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی وای د دغه پروژې له تطبیق سره به په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري زمينه برابر شي.
د ټاپي پروژې په ملي کولو سره به نه یوازې د ترانزیت فیس د ګاز او انرژي برخه کې مونږه ګټه ترلاسه کو، بلکې مونږ به وکولای شو په زورګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کو.
که څه هم دغه پروژې پر وړاندې امنیتي ستونزې او د ځینو هیوادونو لاسوهنې جدي ګواښونه بلل کېږي، خو د افغانستان کورونو چار وزارت وایي چې دغه پروژې د ساتنې لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. دا په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو هم د دې پروژې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په یو تازه اقدام کې د وسلوالو مخالفینو یو ډله چې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو یې د حمله پلان درلود د سولې لپاره څخه ملاتړ اعلان کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله ووري. د افنړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو او د ښځو ونجونو پر وړاندې د زور زیاتی لکبله اندېښنه څرګنده کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه کلنی راپور کې همداراز د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د بشري حقوقو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه کړې، او د نړۍ یو شمیر مشران تورن کړي دي چې د بشري حقوقو مسله تر جدي پښتنې لاندې راوستلې. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې بهرني وسلوال په تروریستي او روزنیزو فعالیتونو کې له کورنیو وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. دا چارواکي وایي د هوا له ګرمېدو سره په دې ولسوالۍ کې د جګړو د زیاتېدو ویره هم شته. اجمل آریان له کندوز نه راپور راکوي.
د کندز د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له څو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې زیات شمیر بهرني جنګیالي شتون لري او له داخلي وسلوالو مخالفانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. ښاغلی سیدی خبرداری ورکوي که چیرې د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، نو ښایي په دې ولایت کې جدي امنیتي ستونزې او ننګونې وزېږوي.
تعداد اتباعي خارجي در اواخر در ولسوالۍ امام صاحب زیات شو.
په دې وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو شتون د ډېرېدو په حال کې دی، او په دې ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي، او دغه بهرني جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو وګړي دي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میري وایي چې لا هم د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کندز د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې کړي.
نگرانی ما تنها در ولسوالی حضرت امام صاحب بلکې
د کندز روان امنیتی وضعیت موږ ته ډیر اندېښنې زیږولې دي او له مرکزی حکومت څخه غواړو چې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې خپل تصفیې عملیاتونه زیات کړي، خو که دولت لاس په کار نشي نو ښایي د هوا په ګرمېدو سره وسلوال مخالفان خپل بریدونه زیات کړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د داخلي وسلوالو مخالفانو تر څنګ بهرني جنګیالي هم شتون لري، خو نوموړی ژمنه کوي چې ډېر ژر په دې ولایت کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلوي،
نه تنها در پهلوی جنگجویان داخلی یا مخالفین
د داخلي جنګیالیو تر څنګ د منځنۍ آسیا هیوادونو بهرني جنګیالي هم شتون لري چې د سیمې هیوادونو بېلابېلو تروریستي شبکو پورې تړلي دي. د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر بهرني جنګیالي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي او موږ د دوی د ځپلو په اړه لوی پلان لرو. د کندز سیمه ییز چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو یو شمېر مهم او کلیدي کسان وژل شوي دي او دغه ډله نور د دې وړتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي.
د غرمې 12:30 دي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونه دوام لري. د همدې خبرونې په پاتې برخه کې به د تاسو ته د حقیقت څه دی او بخی د حقیقت څه دی اونیز پروګرام وړاندې کړو، خو دا شیبه صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپي په پروژې سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزی آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د ټاپي پروژې په مناسبت هغو مراسمو کې وکړې چې نن سهار د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوې وه. ټاکل شوې نن ماپښین د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار په هرات کې رسمان پرانیستل سي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل شوی والی وایي چې هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سیدی د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترین کوټ کې یوې جوړ شوې غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې دغه غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د روانې میاشتې پر 28 نیټه جوړه سي. په داسل کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملی کېدو غوښتنه کړې، د سوریه دولتي الوتکو پرون د 15 پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ شرغوته کې هوایي حملې وکړې. ترکیه د هالند د پارلمان هغه فیصله غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه یې ګڼ وژنه یا جنوسایډ بللې، خو ارمنستان دغه پریکړه ستایلې ده. او د مونټینګرو چارواکي وایي هغه کس چې پلازمینه په د ګوریسا کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته یې ځان وژلی په سربیا کې زیږېدلی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو د دوامدارو سرغړونو او د ښځو نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له کبله اندېښنه څرګنده کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه کلنی راپور کې همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه کړې او د نړۍ یو شمېر مشران یې تورن کړي دي چې د بشري حقونو مسله یې تر جدي پوښتنې لاندې راوستې ده. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کلنی رپورت کې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان په راپور کې چې د پنځشنبې پورې سپور شوی راغلی دی چې زرګونه کسان په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د تاوتریخوالي له امله مړه او ژوبل شوي دي او سلګونه زره نورې بې ځایه شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې زور زیاتی لا هم دوام لري چې د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره کیږي. دغه راز د وسلوالو ډلو او سخت دریځو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو د هغوی د وهلو له امله هم د بخښنې نړیوال سازمان اندېښمن دی. پراپور کې راغلی دی چې د بشری حقوقو فعالانو ته د حکومتي او غیر حکومتي عناصر لخوا ګواښونه کیږي او خبریالان د تاوتریخوالي او د سانسور له ستونزې سره مخ دي. د ایمنستی انټرنیشنل د سګنی کال پر راپور کې په پا پاکستان، ایران، آذربایجان او روسیې او د دې سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د پرتو خنډونو له امله اندېښنه څرګنده شوې ده. دا سازمان وایي چې په پا پاکستان کې د بیان پر ازادۍ قیودات لګول شوي، پر خبریالانو بریدونه کیږي او د دولت لخوا فعالیتونه څارل کیږي. دا راپور لمخې په پا پاکستان کې د کفر ویلو اړوند تاوتریخوالی هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو او د رژیم د مخالفانو پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو هم اندېښمن کړی دی. راپور وایي سلګونه کسان په ایران کې په دار زړول شوي دي، په داسې حال کې چې زرګونه نور د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د سیاسي نظریو او مذهبي اختلافاتو له امله هم د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره سره ایمنستی انټرنیشنل وایي په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو تر څنګ د بیان پر ازادۍ قیودات زیات شوي دي. دا راپور لمخې په روسیا کې د زندانیانو ته د شکنجې ورکولو لړۍ دوام لري او د دې هیواد په شمالي قفقاز کې له بشري حقونو څخه جدي او پراخې سرغړونه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې کلنی رپورټ کې ویلي چې په نړیواله سطحه کرکه او ویره زیاته شوې ده او د نړۍ د یو شمېر مشرانو پریکړو او تګلارو د بشر حقوق چې په اسانه او وړیا نه دي ترلاسه شوي تر جدي پوښتنې لاندې راوستې دي. ایمنستی انټرنیشنل په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیزونو ته اشاره کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، د وینزویلا، فلیپین او د چین د ولسمشرانو نومونه یاد کړي دي چې د دې سازمان په خبره په خپلو پریکړو، څرګندونو او تګلارو سره د میلیونونو کسانو له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. ایمنستی انټرنیشنل په دې کلنی رپورټ کې د نړۍ په 159 هیوادونو او سیمو کې د بشر د حقونو د وضعیت په اړه له شوې سروې هم ګټه پورته کړې ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس یو ځل بیا د حکومت د رسنیو مرکز ته ورځو. نن په هرات ښار کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټپي د پروژې د پرانیستو مراسم په پام کې دي او چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مراسم به د ماسپښین په 1:30 پیل شي. د حکومت د رسنیو په مرکز کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اکرام صاحب، وروستۍ خبرې څه دي او تازه تازه مو څه اوریدلی؟
ډېره مننه. د روسي معلومات چې افغان لوړ پوړي چارواکي د محمد اشرف غني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون باندې د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان لومړی صدر اعظم او د هندستان استازي دوی شیبه وړاندې هرات ته را رسیدلي دي. او لکه څنګه چې تاسو وویل 1:30 ټاکل شوی ده چې په هرات کې د ټاپي پروژې د پراختیا مراسم پیل شي. په هرات ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پروګرام د پیل د مراسمو په خاطر باندې 13 ورځ افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دا مراسم به له هر ډول خطر پرته ترسره شي او ځانګړي زرګونه ځانګړي نور اضافي سرتیري د هرات ولایت لپاره دوی ګمارلي دي. نو چارواکي راورسېدل هرات ولایت ته او څو شي به وروسته به دا پروګرام پیل کیږي. پروګرام شیبه په شیبه تعقیبه او له اورېدونکو سره معلومات شریکوو.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د حکومت د رسنیو له مرکز څخه یې د شیبه مونږ ته معلومات راکول. ټاکل شوی چې نن په هرات ښار کې د ټاپي د نلیکې پروژه پرانستل شي. په دې مناسبت په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او همدارز د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ام جی اکبر ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ټاپي د پروژې له عملي کېدو سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. افغان ولسمشر همدرز ویل چې په دې پروژه کې ښکېلو څلور وړو هیوادونو دا مسله درک کړې چې اقتصاد یو ډیر مهم عنصر دی او افغانستان هم نن په ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ ږدي چې راتلونکي نسل ته دا ډاډ ورکوي چې دا لیدلوری به پر بېوزلۍ، وزګارتیا او افراطیت برلاسی شي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټاپی پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلله او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر او د څو هیوادونو میلمنه چې مخکې یادونه وشوه نن د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې په هغو مراسمو ته ورغلي وو چې د دې پروژې افغانستان ته د دې پروژې د غځونې په مناسبت جوړ شوی وو او نن به رسما د ماسپښین په یوه نیمه بجه ټاکل شوی چې د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د رغونې رسمي پرانیسته وشي. افغان چارواکو د دې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی او د طالبانو یوې ډلې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ټاپی د پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
خانګوریم د نو بهر زبب کې خپل نظر وړاندې کړم چې دا ټاپی پروژه چې اوسه تر اوسه لا کار پیل شوی نه خو دې کار پیل کیږي. د دې ګټه به د 10 سر د بیان کم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فائدہ ده بلکې د ټول افغان ملت فائدہ ده پدې کې او هر فرد د دې امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي. د دې ګټه یوازې د درې سره ولایتونو چې دا پروژه تیریږي یا پدې کې کار کوي دې یوازې ګټه نه ده بلکې دې کې د ټول ګټه ده ځکه چې دغه دې باندې چې د کم هغه کېږي مالیات چې اخیستل کېږي دا یوازې دغه څو نفرو ګټه نه ده بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي او بل دې کې ډېر افراد کار کوي ډېر وګړي کولی شي دغه کار وکړي او دې کې ونډه واخلي.
حجت لایم له مرکز څخه د ټاپی پروژې کما ګټه چې دی اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی په دې خاطر چې د ټولو فرایانو او د ټول افغانستان وګړو بل خصوصا دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان ایران د هند دوه هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي او افغانستان ته اخلي بل خصوصا بیا په افغانستان کې د ټولو کم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي په دې کې د وګړو ته کار پیدا کی افغانستان وګړو ته نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بل خصوصا دغه کوم ولایتو باندې دغه تیری کی ډیر مثبت اغیز لري.
د فرا یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ټاپی د پروژې پر اهمیت او د فرا د خلکو لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه خبرې کولې.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د فوزرت وای د ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم نوې سیمایز ځواک جوړوي. ټاکل شوی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کډرونو او هغه پرسونل څخه جوړیږي چې له ولسوالیو څخه جلب او جذبېږي. د دې ځواک شمیر به د چارواکو د معلوماتو له مخې 13,000 سرتیرو ته ورسیږي. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د محلي پولیسو په شان د سیمایز قوتونه به هم ښایي مثبت نتیجه ورنکړي. په دې اړه رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوې محلي امنیتي ځواک جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وای دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي. دفاع وزارت وای په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 23,500 محلي پرسونل جذبېږي او 2,500 نور به د ملي اردو مسلکي کډرونه وي. تر دې مخکې ویل شوی و چې د دې پلان شوی سیمه ایز ځواک کشمیر به 40,000 وي. دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دې نوې امنیتی ځواک پړه ازادي راډیو ته ویل
البته در سال آینده مطابق
دی وای راتونکو کال پلان سره سم د خپل لیکو د پیاوړتیا لپاره د دفاع وزارت سیمه ځواکونه د هغو سیمو د ساتلو لپاره چې دولت پکې خلکو ته خدمات وړاندې کوي جوړیږي. دا ځواکونه به هغه سیمه ساتي چیرته چې ځای پر ځای دي. دا خغلی راتمنش په خبره دا قوتونه به د ملي اردو په جزو تامونو کې شامل وي. لول سوالي او بجلب او جذبيږي او د ټولو معیارونو او روغتيي معایناتو تر سره کولو وروسته به روزنه پیلېږي. د سیمه ځواک د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې پر امنیتی ځواکونو انتقادونه کیږي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوی سیمه نشي ساتلې. خو دفاع وزارت وایي دا نوی ځواک به له وسلوالو څخه نیول شوی سیمه ساتي هغو سیمو ته چې د دولت تر واک لاندې دي او یا نیمه کنټرول دي د وسلوالو د بیا نفوس مخه نیسي. خاصو ځواکونو ته به د دښمن د نقل و حرکت په اړه معلومات ورکوي او د خلکو او دولت ترمنځ به نږدې اړیکې ټینګوي. که څه هم دفاع د وزارت مرستیال وایي د دې سیمه ییز ځواک جوړېدل ګټور بولي خو تر دې مخکې له محلي ځواکونو څخه زیات شکایتونه شوي دي. محلي پولیس ته کال وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د لرې پرتو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف جوړ شول. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې دا نوی امنیتي ځواک به هم د محلي پولیسو په شان هغه شان ثابت نشي څرنګه چې ترې تمه کیږي. خاغلی امرخیل ازادي راډیو ته ویل
چندین مراتب نامه یاد کردن اربکی ایجاد کردن پولیس محلی ایجاد کرد مگر نتیجه نداد و این هم نتیجه نمید بلی نتیجه معکوس میده مردم از دولت دوری میکنه مردم از اینا نفرت داره نباید در اینجا این مسائل طرح شد بیتنی لایست ما
خود دفاع وزارت وایي د دې سیمه ایز ځواک مشري به د ملي اردو کډرونه پر غاړه ولري او ټول فعالیتونه به د دفاع د وزارت تر څارنې لاندې وي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دیونې خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د حقیقت څه دی د اونیس پروګرام اوریدو ته راغلم.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستړي مشي د حقیقت صدې خبرونه ده او زه شه محمد شنوارې د دې خبرونې کوربه يم. په دې ورستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی. دغه مخالفتونه اکثره د واکو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي. دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام څومره منفي اغیز لرلی شي د حقیقت صدې په دې خبرونه کې مولا پخوانی جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي. په لومړي سر کې موتری پختلی چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی.
وضعیت د افغانستان یو چې خود خارجي لاسونه لاس خراب شوې ده او خرابېږي ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دي. کوم کشور ده کوم مملکت ده نوم یې واخلم درته په خپله تاسې پوهېږي. خو د بلې خوا نه د خپل د مل د خپل د حکومت دولت دستګاه داس هم کارونه نه کوي چې خلق آرام شي. افغانستان کې یو داسې سیاست غوره کوي چې د ټولو نظر پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشریف لرو. ټول افغانستان خلک تشریف لري چې دا به تر آخره پورې بسیږي کېږي. موږ ډېر خواهش کړی دی د کوم چې اصلاحات راغلي هغه اصلاحات چې لازم دغه نشي راوستلی ته خلک د هرې خانې شکایت لري. بیکاري یو طرف ته دا فقر بیچارګي بل طرف ته مشورې نشته په خپله د حکومت هم مګزره شه شولې نه کې. تاسو ته معلوم دی چې دا د حکومت په انتخاب کې د ماده لوی رول ولري. لکه سره لږه هم دا سره هغه چې رئیس صاحب تعین شو پیسې رجب بیا ما سره مشوره نه کړي نو دا خو نشي کېدای چې د سره په اواز یو سره امکان نه لري چې ټول کامل شي مکمل شي چې ټول کارونه د په خپل په عقل او په احساسات کې وکړي. نه دا خو د خلق مشوره مشاوره په الامر امر د خدای ده.
داخلي اختلافاتونه څومره نظام ننګول شي که اوسنی ځینې بیلګه وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمنځ کوم په دې ورستیو کې ځینې شخړې راولاړ شي لا هم روان دي. دغه حالت ساس په نظر څه بایس کې د نظام پرانی به څومره ننګول شي.
دا حالت راستل صحیح نه ده. د وطن په ګټه نه ده. دا ډیر نقصان کوي. دا وطن به ټوټې ټوټې شي. موږ دا غواړو چې هر څه چې د حکومت هم خرابي وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي دولت هم وي، نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت ټول خراب کړو. هر هغه چې دا خپل مخالفت او دغ حکومت سیاست سره قانون سره چې قانون کوي ډېر قانون غلطه ده. افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده، لیکن سره دغه مجبوریت ایجابیي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي، کوشش وکړو چې اصلاحات راولي. اصلاحات چې راولي بیا به کار یې کم شي، نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت دی اندازې نه کوي چې دلته وطن خدا ناخته ټوټه ټوټه شي.
په دغسې حالاتو کې چې له یو خوا د ملي وحدت حکومت اوسي او بل خوا ته د جمعیت ګوند پورې تړلي کسان چې هغه په واک کې دغه ټکر رامنځته شوی بې طرفه کسان څخه چې خپله مجدي صاحب تاسې چې ملي شخصیت یاسې، د خلکو غوښتنه هم دغسې چې دغسې کسان څومره رول لوبولی شي په دغسې جنجالي مسله کې تر څو مداخله وکړي او حل لاره ورته ولټي.
زخو دا اس کو چې زه طرفدار دغه حرکت نه یم او کوي اصلاحي حرکت سید دا چاره د اواد استقلال کوي او د حکومت اطاعت نه کوي، دولت حکومت نه کوي، دا وطن خرابي. نو د دې طرفدار نه یم. زه خپل د استاد سازاتا ده سازاتا یعنی ما سره یو احترام یې شم لرل، لکن چې هغه تاریخ چې دا د اواد استقلال کړی ده ما سره بیا نه ده کتلی او کراشه دا ورتوان چرور دا وازه خنه ده که غواړي نو راضي فشار په حکومت راو چې اصلاحات راوړي. هم دغه حکومت څو ساعتي چې اصلاحات راوړي کنه دا وطن خرابيږي ټوټه ټوټه بشي.
تاسو یادونه وکړه چې د یو اصلاحي حرکت ضرورت دی چې به دغه حرکت څه ډول وسی او د چا د خونه
دا حرکت اصل دا چې کسانو چې دا افغانستان مشران دي علما دي دا کله خوب فرمقدر دي افغانستان دي دا کسان باید داش حرکت شروع کی چې په حکومت باندې فشار راولي چې اصلاحات راولي او د خرابې د حکومت او خرابې د دولت دا څه نه ده، دا په خیر د افغانستان نه ده. موږ په دې وخت کې دا کار نه غواړو.
اوس پورې تاسو نه په دې برخه کې حکومت غوښتنه کړې ده؟
نه، حکومت هیڅ وخت سره مشورې نه لري. دغه تاریخ چې رئیس جمهور انتخاب شو او خدای ته معلوم ده تاسو ته معلوم ده چې د ما په توجه په پدایي د رئیس جمهور شو. د ما تاریخ ولکه به مثلا مشوره نه کړی یو کال ځخپل ارته نه لارم چې نه می غوښته د مشوره نه کې څه وکم په ولکه تاسو چې لار باز کړو نو د خاطر هغه د خاطر زلارم نو د دوی چې د مشوره نه کې یو دا یو غرور ده، یو غرور انساني ده چې زه تر ټول خپېګم او په هر شی پېګم هغه د مشوره نه ده. یا که مشوره کې د ډېری کسانو چې نږدې ده ورسره غوښته که مشوره کوي نو د علماء سره دانشمندان سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زیم نو ما سره چې مشوره نه کوي او د ما په تایید د رئیس جمهور شوی ده اشن د مالدان د خبره ده چې د افغانستان فقط نه ده وطن خرابي.
یعنی تاسو غلی کې ناسې دل څه فکر کوئ دا به ګټور وي او که چیرته د افغانستان او د دې ملک او د دې خاورې په خاطر خپل تاسې د دغه غږ پورته کوي دغه سی حرکت چې هغه اصلاحي بڼه لري
بل ورور زه خپل د مریضي مې دوم نه زیاته ده دوم تکلیف هم چې اکثر ورځ دوف هم بیخي خبر نه بیګو خو څه وایم.
یعنی تاسو په نظر د سی یو اړتیا شته ده که چیرته دواړه خواوی غږ نه کوي یعنی دغه ته اړتیا شته ده چې به خپل یو تاسو دغه حرکت پیل کړي دغه سی به طرفه کستان چې مخکې تاسو سره په راز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
درته وایم چې اړتیا چې ما حتی قضا دغه نه کوي چې دغه کوم دا لا یو څه چې په ملي کې نو دي سره یې کوم حال خراب هي اوس قوم دې نه وینه وخت ده څلور پنځه نیوي کال عمر ده او د پندش په تکالم د ماده مبارزه کی نو تاسو فکر وکړئ چې امریالتونه تقریبا ورس اتل سمالیتونه شوې نو به یعنی زه دغه څنګه او طاقت نه لرم دغه کنه خو دغه د ورسې ځوانې یو در ساعت وي خو ما د ورځې 14 15 شل ساعت کار کوم نو اوس هغه مشکل نشم کولای لکه خو اوس کوم کنه مشوره وکي خمشوره ورکو د افغانستان د حکومت په خیر مشوره کو خنکی
خاله مجددی سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیات کې ډیره زیاته ګرمه ده تاسو به هم ترې خبرې سي د تذکیرو مسله ده د تذکیرو کې د افغان او د اسلام د کلمې لیکلو څه کول په کار دي دلته خو حکومت خو پریکړه کړې ده خو ځینې کړیش تا یا په هیات کې ځینې دلی شته چې هغه ورسره مخالف دي ساسي پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیت
مخنه دا شوار وي چې واځي دا پنشيري ورونه دوی مخالف دي نو ټول کسان وي قبول کړي دا خبره نو په هر صورت سره دا چې اکثریت د افغانستان خیر غواړي په باندې باید موافقه وکړو کنه وطن خرابيږي نو اوس دا تشکیلې کومه دغه ترتیب سره چې دوی کوي دا خو نقصان لري د افغان چې لیکي او قومي ولیکي چې قومي خدا خو افغانستان له کومو کلونو زر کولم زیات دا د قانون سره افغانستان کې او یادیده همیش به قبول ده خو افغان او قومیت دا خو نقصان لري په نظر یعنی دا باید قبول کینو
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینی اوازې دي چې د قیادتي شورا په نوم یو شورا به رامنځته کیږي په هیواد کې روان وضعیت پر دې منیم تاسو کوم معلومات لرئ
نه چې معلومات نه لرم مسخه قیادتي شورا خو په خو په افغانستان کې اوس خو که شي نيست چې په خپل رئیس جمهور هر شي هغه ده نو د قیادتي چې ضرورت هم لري
بیا د اوازې دي چې ممکن دغه شورا ته اړتیا ده چې هغه به د فعالیت پیل کی ساس په نظر څونه به ګټوره وسی
یعنی که شورا د دانشمند خلقو د رهبرانو او کسانو چې مخلص خلک دی په افغانستان کې سوابق خرلی تر خلک ورته خبري اوري
خغله مجددي سبوس راګر د کچیر ته د ملي وحدت حکومت لتاس نه غوښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسو حل لار ته ګوري ورته
موږ مشه نظر واخلي یا مشوره واخلي کومه د صداقت سره مشوره ورکو چې د افغانستان د حکومت ټول خلکو په ګټه نو کوم شخصي مطلب دی چې نن لرو نو د موږ نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي
که چېرته ملتاس نه غوښتنه وکړي تاسو به حل لاره په څه کې ګوري
بیا بیا ورته وایم بیا نو هغه لارې به هغه وخت ته خیم چې د پښتنو کې بیا ورته خیم
له دواړو غاړو نه وساسې غوښتنه څه وي
جمعیت هم غوښتنه وکړي ورته چې دې وخت کې دا مخالفتونه دا استقلالونه چې تر اعلان نه وي دا وخت نه ده دا وطن ته ټوټه کوي نو حکومت هم وایي چې تاسو داسې وکړي چې یو اندازه دا موضوعات په خبرې سره حل کړي او په زور هم نه کیږي
په اخر کې د افغانستان ولس نه ساسي غوښتنې څه پیغام څه دی ورته دغه روان وضعیت کې خپل ولس څنګه رول لوبول شي دا غوښتنې نه ساسي غوښتنې څه ده
دا خو رو راستي خدا ده چې یعنی د ټول خلقو او نظر ضروري نه ده ضروري دا ده چې علما دینی او غیر علما دانشمندان ډاکټران د خپلواي تجربه خلک دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي دغه خبر خلکونه مشوره واخلي دا خلک چې مشوره ورکړي هغه باید حکومت او دولت عملي کړي
ډیر زیات مننه
ډیر ښه سلامات خیر اوسه
د سپوږمۍ په تا مینه رڼا ستوري دې ملګري خدای وطن لمنو مینا دغه ستوري دې ملګري ته ګټون کې دې دې خاورې ته ساتون کې دې دې خاورې ته ساتون کې دې دې خاورې دوهن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتن کے دد خاورے تساتن کے دد خاورے ند خوب ند آرام دے وطن باندے دے پام دے دیوال کے گڑولے یہ بھی پیغلے پنکریزو دستانوں پلائے